لوبو لميدانا هر اونی لآزادی راژیو لده اونیز پروگرام سرا ده سپورت لدگره شور واوری او زور تجربه کری
ورزش ده سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال
د ازادي رادیو د لوبل میدان او نيزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشي یو بل ونی او یو بل سپورتي خبرونه درته زه بختيار ساحل وړاندې کوم د لوبل میدان په دې ونیزي سپورتي خبرونه کې به ووري چې افغانستان له هندستان سره د شلوریزو سیالي او لوب لړۍ لوبوي
خبره ټوله په دې باندې د افغانستان ټیم انډیا ته تللې ده او اندېښنه ده چې افغانستان ټیم به میچونه وګټي کنه که د کاغذ په مخ باندې موږ وګورو نو د انډیا ټیم په څو شیانو باندې موږ بهتر ګڼلی شو
تر هندوستان وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نورې سیالۍ له سریلانکا او آیرلینډ سره وي
د سریلانکا او آیرلینډ سره هم بشپړ سیریزونه لرو
د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې په درې اړخیزې لوبلړۍ کې سختې ماتې خوړلې دي خو لاملونه یې څه دي
بیا وروسته ورپسې مډل هم داسې کلپس کې د خپل د کیپټان درې مسلسل صفرونه کول په دغه ټورنمنټ په دغه سیریز کې نو دغه لاملونه و چې د منګالکان هغه کې
پر نوین الحق فضل الحق فاروقي او مجیب رحمان لګول شوي بندیزونه پای ته ورسېدل
خو کرکټ بورډ چې کوم په لومړیو کې کوم تورونه په لوبغاړو باندې ولګول که هغه رښتیا وي کرکټ بورډ بالکل په حق او دغه سی فیصله په کار و چې
د شل ورځ نړیوال جام د لوبډلو ډلبندي او د لوبو نیټې هم په ډاګه شوې دي افغانستان چیرته او له چا سره سیالي لري د سویلي افریقا د شل ورځ سوداګریز لیګ دویم پړاو پیل شو د افغانستان د زونونو د غوره کلبونو په کچه د فوټبال سیالۍ هم پیل شوې دي په خبرونه کې نور ګڼ مطالب هم درته وړاندې کوو را سره ملتیا وکړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په لومړي ځل د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ولوبوي یاد سیالۍ به د روانې جنورۍ میاشتې په 11 نیټه د پنجشنبې په ورځ د هند په کوربتوب د پنجاب په محلي لوبغالي کې پیل شي د یادو سیالیو ته دواړو هیوادونو خپلې لوبډلې هم اعلان کړې دي او له څو ورځو راهیسې په هند کې په تمریناتو بوختې دي دویمه سیالۍ به د همدې میاشتې په 14 او دریمه به په 19 نیټه وي د دې لوبلړۍ په تړاو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی وایي د پخوانۍ مخینې او تجربې له مخې هندۍ لوبډله پیاوړې ده
خبره ټوله په دې باندې ده چې افغانستان ټیم انډیا ته تللی ده او اندېښنه ده چې د افغانستان ټیم به میچونه وګټي کنه که د کاغذ په مخ باندې موږ وګورو نو د انډیا ټیم په څو شیانو باندې موږ بهتر ګڼلی شو اول دا چې د انډیا ټیم څومره غټ تاریخ لري د کرکټ او انډیا ټیم څومره میچونه کړي دي او بل د انډیا ټیم په خپل کنډیشن کې یا په خپل ملک کې اکثر یا زیات میچونه ګټلي دي د لوبغاړو تخنیکي مسایلو ته کراسو لوبغاړي سدي تقریبا د موږ لوبغاړو نه زیاته تجربه په شلاوریز ټیسټ ون ډے کې لري او که د لوبغاړو بیا تخنیکي مسایلو ته راسو نو تخنیکي مسایلو کې د هغو موږ ویلی سو چې د انډیا ټیم په بعضې ځایونو کې په ګیم پلاننګ کې د لوبغاړو په ټیکنیکس او په وغیره د ټیم بیلنس او د هغو الراونډرانو فاسټ بالینګ برخه او بیټنګ برخه نو ټولو برخو کې سیده د انډیا ټیم موږ ته د کاغذ په شکل باندې بهتر ښکاري بل اندېښنه دا ده چې راشد لوبه نه کوي او څوک به دغه څلور اوره کوي او دغه څلور اوره به څه رقم بچ کیږي
د ښاغلي احمدزي په باور د راشد خان نشتوالی به هم د افغانستان په ملي لوبډلې اغېز ولري او زیاتوي چې د قیس احمد لپاره همدا مناسب وخت دی چې په ملي لوبډلې کې ځان ته ځای جوړ کړي د نوموړي په باور په شلوریزو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډله د نړۍ د هرې غښتلې لوبډلې پر وړاندې سیالۍ ګټلی شي
په ټوله کې که بیا موږ وګورو نو شلاوریز کرکټ کې موږ صرف 100% پرډکشن یا پیشګوئی کولی شو هغه 100% هم صرف یو دوه درې اوره کوم ټیم ډیر ښه کوي یا دوه درې اوره خراب کیږي لا هغه ځای نه سیده یا میچ ګټل کیږي یا بایلل کیږي خو که چیرې د افغانستان ټیم یو ښه یولس کسیز لوبډلې سره میدان ته کوزیږي یو بهترین پلان سره کوزیږي او تمرکز یې په خپلو کوي او ځای په نقطو باندې تمرکز یې په دې باندې چې موږ به خپل پلان څنګه عملي کوو او تمرکز یې په دې باندې چې میچ به ګټو او 100% کوشش به په ګراوند کې کوو نو د افغانستان ټیم ډیر خطرناک ټیم بلل کیږي په شل اوورز کرکټ کې او چانس جوړیږي چې میچونه وګټي.
د افغانستان او هند کرکټ لوبو څارونکي هندستاني دیویندر کومار یادې سیالۍ د دواړو هیوادونو لپاره تاریخي ګڼي او د خو لوبو په تمه ده. د نوموړي په باور په شل اوورز کرکټ کې د هیڅ لوبډلې د بریا خبره له وړاندې نشي اټکل کېدی، خو هغه هم د هندي لوبډلې پراخې تجربې او مخکښو لوبغاړو په کتو بیا د لوبډلې د بریا چانسونه زیات یادوي.
Well, this promises to be a riveting, a compelling series between two friendly countries with common passion for the game of cricket, and both sides have got plenty of high quality players to boot with.
Whether it's going to be the duo malgro hiwadun utarmans the lobo lomri lade the chi wagri the cricket pra khamina aw jazba lari dwal lobdali dini makha shaw ghashtali lob gari lari kada de lobo lo para the lobo par condition khabri ukro us mahal pehin ki hawa sarada د تودو شی لوړه درجه له 1350 سانتیګراد پورې ده. په دې آب او هوا کې د شپې لخوا پرخه ورېدل عادي وي، نو هر لوبډله باید له دې فاکتور سره ځان عیار کړي. هر لوبډله چې په دې کنډیشن کې د لوبې پچه ګټي نو حتماً به لومړی توپ وهنه کوي. که د وشتن ځایونو په تړاو خبرې وکړو نو د موهالی په لوبغالي کې به په لومړیو شپږو اورونو کې چټکو توپ اچونو ته د توپ سوینګ کېدو مرسته وي او وروسته به سپینرانو ته هم مرسته ورکوي، خو په بنګلور کې بیا د توپ وهونکو لپاره ډیره مرسته ده. دغه راز د اندور په لوبغالي کې هم توپ اچونکو ته د دې ټولو مرستو باوجود هم دا به د زیاتو منډو لوبي وي. د هند لپاره مثبته خبره خپل کنډیشن او غشتلي توپ وهونکي دي چې روهیت شرما او ویرات کوهلی به هم پکې وي. د افغانستان توپ اچونه بیا تر هند غشتلې ده، خو مهمه دا ده چې کوم لوبډله د لوبې په ورځ کوم مورال لوبه کوي. زما له انده دواړه لوبډلې د لوبلړۍ د ګټلو چانس لري.
This promises to be a thrilling series because of the quality of talent and also short boundaries being the common denominator.
د وړو د چیتر دی وړاندې دوه لوبډلو د کرکټ نړیوالو او اسیای شورا په تورنمنټونو کې څلور ځل شل اوریزه سیالۍ کړې دي چې ټولې هم ګټلې دي. لهن سره د کرکټ لوبډلې لا پایته نه رسیدلې چې د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلومې شوې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو درې لوبډلو نیټې په ډاګه کوي. تر دې وړاندې به افغان لوبډلې په دومره تعداد سره سیالۍ نه درلودې او که سیالۍ به یې هم وي نو نیټې به یې له سیالیو یوه یا دوه اونۍ وړاندې په ډاګه کېدې. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا او آیرلینډ سره د درې فارمټونو لوبې ترسره کړي. دا چې یادې سیالۍ کله او چیرته دي رپورټ یې اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او آیرلینډ هیوادونو سره لوبلړۍ ولوبوي. د دې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یو ټیسټ درې ورځنی او درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د سریلانکا او آیرلینډ سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ درې ورځنۍ سیالۍ او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د دویمې نیټې نه د فبروري تر یوویشتمې نیټې دوام وکړي او همدارنګه
له سریلانکا هیواد سره د لوبیس سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 28مه له آیرلینډ هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په 3مه به بشپړ شي. ښاغلی سادات د آیرلینډ په وړاندې د سیالیو په تړه وایي
په متحده عرب اماراتو کې بیا د آیرلینډ کوربتوب کوو چې هلته هم یوه ټیسټ لوبه درې ورځنۍ لوبې او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې هغه به د 28 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
دا ویلو ده چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11مه نیټه له هندوستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11مه نیټه به بشپړ شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
پدری افغان لوبغاړو د کرکټ بورډ ادارې له لوري لګول شوی بندیزونه هم پای ته ورسیدل. یاد لوبغاړي فضل حق فاروقي، نوید الحق او مجیب رحمان وو. دا بندیزونه پرې له دې عمله لګېدلی وو چې له کرکټ بورډ سره یې له مرکزي تړون لاسلیک کولو ډډه کړې وه. تفصیل په دې رپورټ کې درته خپرېږي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې پر درې ملي لوبغاړو نوین الحق، فضل حق فاروقي او مجیب الرحمان یې لګولي بندیزونه تعدیل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي د یادې موضوع د ارزونې لپاره یوې کمیټې ته دنده سپارلې وه چې د پرېکړې له مخې به یاد لوبغاړو ته بیرته مرکزي قراردادونه ورکول شي او هم به د بهرنیو سوداګریزو لیکونو د لوبولو لپاره ام او سي ورکول شي. کرکټ بورډ ادارې د تیر کال په وروستیو کې یو اعلامیه خپره کړې وه، پکې پر نوین الحق، فضل حق فاروقي او مجیب الرحمان له دې عمله بندیزونه لګولي وو چې د دوی په خبره ذکر شوي او لوبغاړو له کرکټ بورډ سره له مرکزي هوکړه کلاسلیک کولو ډډه کړې وه. د کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې یاد لوبغاړو تر بندیزونو وروسته د برېښنالیکونو لارې دوی ته مراجعه کړې وه او دوی غوښتي وو چې پر خپلې پرېکړې بیرته تجدیدي نظر وکړي. په تازه پرېکړې کې ویل شوي دا چې یاد لوبغاړو له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کړې وه، نو تر بیا لاسلیک کولو وروسته به ترې د جریمې په توګه یو اندازه معاش ګرځول کېږي. دغه راز ویل شوي مرکزي قرارداد به د دوی د غوره کارکردګۍ پر اساس ورکول کېږي او د دې تر څنګ به د دې اجازه هم ورکړل شي چې په سوداګریزو لیکونو کې ولوبېږي. یاد پریکړه په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوی دا چې یاد لوبغاړو له دې وړاندې د خپل هیواد لپاره غوړه لاسته راوړنی او یاډونه درلودل او په لوبډله کې دوی ته اړتیا لیدل کېږي. اداره دا پریکړه کوي او هیله ده چې یاد لوبغاړي د پخوا په څیر په غوړه ډول خپل کړنو ته دوام ورکړي او د افغانستان د ویاړ لاملونه شي. نوموړي زیاته کړې چې موږ ټول لوبغاړو له شک پرته افغانستان ته ډېر څه کړي دي او افغانستان یې نړیوال له پډېره غوره او خطوګه معرفي کړی دی. خدای دې وکړي په راتلونکي کې بیا داسې څه رامنځته نه شي چې له امله اداره یا لوبغاړي خوابدي شي، ځکه اداره له خپلو اتلانو د تل په څیر د غوره کړنو او د افغانستان لپاره د غوره استازولۍ هیله لري. دغه راز د نوموړي په وینا اداره اصول زموږ په ګډون د ټولو لوړ دي او د ادارې هیڅ کس هم له اصولو مستثنا کیدلی نه شي، بلکې په راتلونکي کې به هم د ورته موضوعاتو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي، ځکه د ادارې حیثیت زموږ لپاره لومړیتوب دی. بل ورته د کرکټ د چارو شتمنکی ابراهیم مومن وایي چې د اصولو او قوانینو نه مراعت کولو پر اساس پر لوبغاړو بندیزونه لګول د یوې ادارې لپاره پکار دي، خو اداره باید پر خپلو کړنو ودرېږي او خپل بندیزونه وضع کړي.
خو کرکټ بورډ چې کوم په لومړیو کې کوم تورونه په لوبغاړو باندې ولګوله، که اگر رښتیا وي کرکټ بورډ بالکل په حق وو او دغه فیصله په کار وو چې لوبغاړي راویخ کی او نور لوبغاړو ته هم د خطر زنګ وسی. وسنې فیصله ته کو وګورو او وکتل شي، پاره فیصله کې هم کرکټ بورډ بیا هم په دې ټینګار کړل دي چې لوبغاړي ملامت وو، دوی ته ورسته اختیار ورکړی دی، د دوی کارکردګي به ارزول کیږي، دغه وروسته به دوی ته د کانټراکټ یا قرارداد کټګوري معلومیږي کله شي مخکې شي کله شي وروسته شي په کټګوريو کې، او دوی به اوس کانټراکټ هم ساين کوي. په خوا دوی کانټراکټ خزان وسته اول چې موږ افغانستان ته پر لوبيګو زیات شمیر لګونه چې په خوا به دوی کوله هغه مره لګونه به دوی نشي کولی، یو محدود شمیر لګونه په هر کال کې ترسره کوي. نو په دې کې ښکاری چې افغان کرکټ بورډ بر لاسې ده.
خغلی مومن په باور پر لوبغاړو د بندیزونو لګولو موضوع لپای تر پای ګونګوه. هغه زیاتوي
زما په معنی لکه څنګه چې په لومړیو کې د هغه کمیټې په اړه باندې معلومات ورنکړل شو چې څوک او څنګه جوړ شو او مشري چا کوله او د کوم قوانینو او د کوم اصولو لمخې په دغه لوبغاړو باندې بندیز لګاوه، همدغه سي څنګه به دغه بندیز لری کړ دا هم ګونګه ده. خو په اصولو کې کورته وکتل شي او څه چې په کار وو د افغانستان کرکټ بورډ لپاره، د کرکټ بورډ د حیثیت اعادې لپاره یا د لوبغاړو د کنټرول لپاره، ځکه بدبختانه په بیلابیلو کلونو کې تر اوسه پورې هغه لوبغاړو چې په لیګونو کې لوبې کولې هغوی د افغانستان کرکټ ته بدبختانه ډومیسټک کرکټ ته، د افغانستان په کرکټ بورډ کې مشرانو ته، د افغانستان ملي لوبډلې ته په هغه ارزښت باندې قایل نه وو کوم ارزښت باندې چې دوی لیګونو ته لګونو سره د شو قراردادون ته غوښ منو.
د ویلو د یاد لوبغاړو پر ځان د لګول بندیزونو په تړاو په رسمي ډول هیڅ ونه ویل، خو په غیر رسمي ډول د نوم نه خودلو په شرط ویلی وو. کرکټ بورډ له لوبغاړو سره د مور او میرې سلوک کوي او د دې تر څنګ لوبغاړو ته پر وخت خپل امتیازات نه ورکوي.
روان 2023 زیږدیس کال کې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوري نړیوال جام لسم پړاو تر سره کیږي. یاري سیالي به په امریکا او ویسټ انډیز کې وي. افغانستان هم د یاري سیالیو برخه ده او د ډلبندۍ پر اساس په سی ګروپ کې راغلی دی. دا چې یاري سیالي کله دی او د افغانستان لوبې له کومې هیوادونو سره دی په دې رپورټ کې له فريدي سیالو.
د کرکټ شلوریز نړیوال جام د لسم پړاو سیالي وو د لوبډلو ډلبندي او د لوبو نیټې پټاګه شوې. د کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس چې د روانې میاشتې په 15 نیټې خبر کړی دی، دا ځل به شلوریز نړیوال جام د امریکا په متحده عرب امارات او ویسټ انډیز هیوادونو کې ترسره شي. په دې نړیوال جام کې به ټول شل لوبډلې سره په څلورو ګروپونو کې سیالي وکړي. د ډلبندۍ پر اساس افغانستان په سي ګروپ کې د یاد جام د دوو پړاوونو له اتلی او کوربه لوبډلې ویسټ انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پی این جی هیوادونو سره یو ځای شوی دی. شلوریز نړیوال جام د جون په نومړۍ د کوربه امریکا او کاناډا لوبډلو ترمنځ په دالاس ښار کې پیلېږي. افغانستان به خپل نومړۍ لوبه د جون په درېمه له یوګاندا، په اومه له نیوزیلند، په دیارلسمه له پی این جی او په اولسمه له ویسټ انډیز سره ولوبوي. د دې نړیوال جام د لوبو د اصولو پر بنسټ د هر ګروپ دوه مخکښ لوبډلې به د اته غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. د اتو غورو یا سوپر اتو لوبډلو په پړاو کې به ټول لوبډلې سره سیالي وکړي چې څلور غوره یې له نیمه پایلوبي او بیا به ګټونکو لوبډلې سره پایلوبه ولوبوي. دا شلوریز نړیوال جام د لسم پړاو لپاره په امریکا کې دریو په ویسټ انډیز کې شپږ لوبغالي چمتو شوي دي او د نیمه پایلوبي او پایلوبي ټولې سیالۍ به په ویسټ انډیز کې وي چې پایلوبه یې د جون په 9 نیټه په پلان کې نیول شوې ده. دا یاد نړیوال جام د وروستي پړاو اتلولې انګلستان ګټلې وه چې په پایلوبه کې یې په استرالیا کې پاکستان ته ماتې ورکړه. دا شلوریز نړیوال جام فارمټ په نومړي ځله په 2008 کال کې رامنځته شو چې د نومړي پړاو اتلولي هندستان ګټلې وه. د دویم پړاو اتلولي پاکستان، د دریم نهم پړاو انګلستان، د څلورم او شپږم پړاو ویسټ انډیز، د پنځم پړاو سریلانکا او د اووم پړاو د ویلو د افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې د یاد نړیوال جام لپاره یې له اوسه د لوبډلې په غوروي کار پیل کړی دی چې د روانې میاشتې په 11 نیټه به له هندستان سره هم د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د هندستان او سویلي افریقا پر وړاندې په درې اړخیزو سیالیو کې تر درې ماتو یوې بریا وروسته خپل سفر بشپړ کړ. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دوه ځل هندستان او یو ځل سویلي افریقا ته سیالۍ وبایللې او د خراب نیټرن ریټ پر اساس په لوبلړۍ کې پایلوبې ته ونه رسېدل. یوازې په یوه لوبه کې د سویلي افریقا پر وړاندې افغانستان بریا ترلاسه کړې وه. دغه سیالۍ له تیرو دوه اونیو راهیسې د سویلي افریقا په کوربتوب پیل شوې وې. افغان لوبډلې په هیڅ لوبه کې ونه کړای شو چې تر 200 زیاتې منډې وکړي. د یادو سیالیو افغان د لس کلنې لوبډلې د خرابو سیالیو او راتلونکي نړیوال جام په تړاو د کرکټ بورډ له پخواني لوبغاړي باطن شاه درمزي سره مو مرکه کړې ده. د خبرونې په پای کې درته خبرو. د سویلي افریقا د سوداګریزو شلوریزو سیالیو سګنای پړاو د جنوري په 10 نیټه د سنرایزر استرون کیپ او جوبرګ سپر کینګز لوبډلو ترمنځ پیل شو. د یادو سیالیو لوبډلې هم د هند آی پی ایل لیگ سوداګرو له لوري اخیستل شوې دي. په دې سیالیو کې تیر کال راشد خان د ممبئی کیپ ټاون لوبډلې لوبډل مشر او خود عملا عملیاتو پر اساس سږ کال پکې نه لوبیږي او پر ځای کرن پلاټ د یادو لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په دې لیگ کې شپږ لوبډلې او د بل پر وړاندې سیالۍ کوي چې تر څلورشتو سیالۍ وروسته به پیلوبه د فبروري میاشتې په 10 نیټه وي. سږ کال د دې لوبو لپاره یوازې دوه افغان لوبغاړي نوید الحق او زاهر خان بلابل لوبډل اخیستی چې زاهر خان سیالیو ته رسیدلی او نوید الحق به خای د ملي لوبو له امله پکې ګډون ونه کړای شي. اوس د فوټبال لډګر د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري د زنورو د غوره کلبونو ترمنځ سیالۍ پیل شوې دي. یادې لوبې د روانې میاشتې په 15 نیټه د فراه ولایت په کوربتوب پیل شوې. په دې لوبو کې د افغانستان د شپږو زنونو غوره کلبونو یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي. د مرکز پاستازولې پکې د پروان ولایت اړوند کلب او قابان پروان، د جنوب ختیځ ولایتونو پاستازیتوب د نګرار پیداګوژي، د شمالي ولایتونو پاستازیتوب د فاریاب سرسبز یاشلر، د شمال ختیځ ولایتونو پاستازولې د بغلان استقلال، د جنوب غرب پاستازولې د غزنی پامیر او د غرب ولایتونو پاستازیتوب د فراه عدالت لوبډله په دې ټورنمنټ کې لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس له یادو سیالیو به دوه مخکښې لوبډلې د افغانستان د اتلانو لیګ ته لار پیدا کړي.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه پورسته برخه کیو او دا سل زنګړی مرکه در تخبرو. دا زلمو د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د ورسته یو سیالیو په تړاو مرکه کړی ده. افغان لوبډلې د هند او سویلي افریقا پر وړاندې په دلی اړخیز لوبلړۍ کې سختې ماتې وخوړې او په څو ورځو کې به نړیوال جام ته هم لاړه شي. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی باطل شاه دریم ځای دی. نور په مرکه کې واورئ. د سویلي افریقا هندوستان پر وړاندې په درې اړخیز لوبلړۍ کې د افغان 19 کلن ځوانانو د خراب پرفارمنس لاملونه ستالاند څو
سایل صاحب دغه سیریز په اړه کزو وایم چې اوندا لاملونه دا ول چې د منګ اپ کبډینګ تاسو ګورئ د منګ اپ بډینګ به خینه کلک کې دا ټاپ آرڈر به خې کولېپس او هغه یو اننګز په شروع کې د اول میچ کې حسن الک په نوم باندې هغه 50 وکړل او نور د 14 څخه تر په مونږ کې بیروس اور پس میډل همداسې کولېپس کې دا د خپل د کیپټن درې مسلسل صفرونه کول په دغه ټورنمنت په دغه سیریز کې نو دا را مينو نو چې د منګالکان هغه کې د دې سره وته تر څنګه پوری 2500 تر اوسه پوری په دغه سیریز کې ون لو ون سو کول چې بل هڅه لور وړ میشنو کې یو یو میچ کې 2500 ورو به اې دې تر څنګه موږ پس بولینګ ستر کم په کارو کتا سو ګورې دي نور هیوا دونو پس بولرانو واغي وکټي هغه سره د خپل ټیمونو لپاره نو یوه دي موږ پس بولرانو چې وکټي نه اخیستلې هغه بلک رنزونه لیک کول موږ ټوله تکه پس پن پس پن بولینګ باندې و خو دې موږ دومره کم رنزونه وای پس بولرانو په شروع کې دومره رنزونه ورکړ چې د سپن بولرانو لپاره به کنټرول هم مشکل و
پورسته یو څو نړیوالو جامونو او آسیا جامونو کې افغان 19 کلن ځوانانو خیر لاسته راوړنې درلودې او حتی د 2018 زیږدیز کال آسیا جامې ګټلې وو ولی یو دم یاد لوبډله به هدا کمزورې پرفارمنس په دغه ورسته یو څو سیالیو کې وړاندې کړ
رښتیا هم د منګل لوبډله شواد لتیر دا منګ تاسو شپږ اته کال وګورو د 19 پرفارمنس به خېلې زیات خو دغه د ایشیا کپ مثال تاسو ورکړئ چې په 2018 کې ایشیا کپ هم ګټل فکر کوم په 2018 کې افغان اندر 19 لوبډله شو هغه سیمی فائنل ته هم تللی وو زیاتره ماغه 19 لکان چې اوس په نشنل ټیم کې تقریبا لوبي نو یا ویلات خو دا غو کېدلای شي چې د ځینو لکانو هغه ډبل پاسپورت مسله را پیدا سوله هغه ډبل پاسپورت مسله کې هغه لکانو باندې موږ ډیر زیات کار کړو کته سو ته بیا دي هغه لکان چې کله هغه ول 19 جوړ شوی او هغه موږ ایشیا کا موږ چې د بنگلاديش سره کوم سیریز وکړ ډیر ښه رزلټ وو هم دا سریلانکا سره موږ میچونه وکړ ډیر ښه رزلټ وو نو هغه لکان تیار جوړ شوی او هغه باندې کار شوی او تقریبا یو نیم دو کال په هغه باندې خارج شوی او هغه لکان منټلی پریپیر شوی فزیکلی پریپیر ول او هغه لکان کرکټ لپاره میچور وندیا غلکانو د کمبوت لوجه ایما په نظر چې د غلی ټیم پرفارمنس یو دم دغه نیو یلکان ټیم تر اتله او دوی به یو ګروپ غوند جوړول یا یونټ غوند کول دغه ټیم نو دا بد وخت ضرورت لري او دا په یومیا سو جمعه او دو جمعه کې نه کیږي نو یو ویل ته د هم کېدل سي چې د غلکان سره دغه ټیم سره یو دم وو پارشل سو غلکان ته ځینې لاړ او نیو یلکان راغل نو دغه ټول ټیم به ته ګروپ کول او د غلکان هر چا خپل سپورت کې ځای ورکول دا هم فکر کوم د کوچ او د کیپټان او د هغه لپاره مشکلې چې یو دم د ټول الکان ته خپل سی سپورټونه کې ځای ورکول سی او بل د الکان ټول سره تقریبا نیو دي د غلس پنځه لس ورځې کیږي یا شل ورځې کیږي د شاکپ نرسته چې دوی الکان سره یو ځای سی دي نو یو ویل ته د هم کېدلای سي
لکه څنګه چې د کرکټ مینوال وایي د لوبډلې سلیکشن سم نه و شوی ځکه یې لوبي هم خراب وي ستاله اند همدای لده
سال صاحب ما کوم مخکې یاد اوري وکړه چې ځینې الکان و چې هغه د ډبل پاسپورت لوږي د ټیم څخه لري سو نو یو الکان راغله نو دا الکان نو یو الکان لپاره دا ټیم کې ځان ځای کول بل چې هغه کوم الکان د ټیم څخه لري سوي کتا سو یما وګوري کتا سو مثال حزب الله وګوري سليمان صافي وګوري نامدا سيدي حمزه ورور هوتک هغه کامران نمي فکر کوم هغه وګوري دا سړي الکان چې په ټیم کې هغه الکان میچور بل دا الکان فکر کوم چې دا اوس په 19 کې کم یو دي بغیر د دریا لکانو نه چې هغه ویل سی اف فرست کلاس کړي نور لکانو هغه د کرکټ دومره ایکسپیرینس هم نشته دومره تجربه هم نشته نو دغه ټول له لاتونه کېدلې سی بل دغه لکانو به ته دغه لکان ټول د یو بل سره انډرستانډینګ برابر او لو یو از ا یونټ غوندې ټیم چلول دا د دوی لپاره مشکل ده د انټرنیشنل کرکټ یا د غټ کرکټ د میګ ایونت په دوی روان دي او دغه میګ ایونت کې دوی پارټیسیپیشن کوي نو هغه د میګ ایونت یا د غټ ایونت ټورنمنټونو هغه خپل پریشر یا هغه پریشر هینډل کول دي نوی لوبغاړي لپاره هم مشکلی بل د منګ یو هغه چې دا د منګ فکر کوم چې د غلکانو لپاره اوس هم دی پورا هغه د 1915 سکواډ موږ تر اوسه نه دی اعلان کړی نو د تا باندې غلکانو لپاره یو ذهني دی پریشرایزي چې ځکه چې د دې لپاره دغه میچونه چې دي ما په نظر ترایل غونې میچونه دي کومه لکان چې پرفارم کوي هغه 15 مین سکواډ تر راځي کومه لکان چې پرفارم نه کوي هغه باغ کیږي نو هغه یو رقم اوس هم په پریشر کې دي او د پریشر کې لوبه کول بیا طبعا یو لک خپل هغه زیات فوکس خپل ځان ته وي تر څو زه کولای سم چې 15 سکواډ برخه سم
تر ډیره یادې لوبډلې د توپوهنه په برخه کې ستونزې ګاللې د دې ستونزې د حلولو لارې چارې څه کېدای شي
د بیټینګ پاورډر کې رښتیا هم ډېر زیات مشکلات دي او د منګا بیټینګ کتا سو ګورې په منګا شروع کې د پکار د اپنران یا ټاپ آرډر ته چې هغه د ټیم لپاره پلیټ فارم جوړ کی میډل هغه پلیټ فارم چې کوم داغه کیری آن وساتي ځان سره هغه سنگل ټو باندې خپل فوکس وکي او چې لوز بال ملاوي کی هغه نه استفاده وکي او په فینیش کې باید تا سره فینیشر وسیږي چې هغه ترند پورې ورسي نو په بیټینګ کې ډېر زیات مشکلات دي تر اوسه په دغه ټول سیریز کې منګا لکانو تر اوسه 500 رن دي لو په ولي 200 نه تر اوسه ټول ټوټل منګه چې دي په څلور میشنو کې کمی دي نو دا به د لکانو لپاره بیا بل خصوص د بولرانو لپاره هم مشکلې دي ما په نظر کو چې دغه ستون د حل لارې چارې چې دي ما په خپل شخصي نظر باندې اوس په ډېر غو میجر کم غټ مشکلات چې بیټسمنان ځان سره لري پاغي باندې باید کار ونی سي واړو واړو فورټونه یا واړو واړو غلطیانو باندې کار وکول سي ځکه چې وخت به ډیر زیات کم دنو چې واړه کې غلطیانو اصلاحي دوی کول سي چې خپل بیټینګ په کې کیری ان وساتي ځکه غټ غلطۍ لپاره کافي وخت ته ضرورت لري نو اوس به مناسب هم دا وی چې په واړو واړو مشکلات چې کم بیټسمنان لري کاغستانز دا کدي به تر اتک د بلغه شیان باندې کار وکي لیفت ورته وخی چې را لیفت تم ځینې لیفت په کار ده نو په دغه شیان باندې کار وسی په اوس وخت کې ما په نظر دا به حل لري تر څو دا بیټینګ بیا ته خپل هغه ریدم تراسي او دا غلطان رنزونه هم وکي
نړیوال جان ته هم لګي ورځې پاتې دي د غوراوي کمیټي لپاره څه په کار دي چې دغه لوبډل کې بدلون راولي او خی کړی
نړیوال جام خو بیخی ډیر زیات رانیز دی او بیخی لګي ورځې پاتې ټول پښمر وته څوره دي پاتې دي نو فکر نه کوم چې دوی په کده سم میجر یا ګټ تغیرات راولي نو موږ غاتل لسنه پر سکول چې دوی اعلان کړی دوی د خپل هغه سترینت موګوري کمزوري کې ویکنس دا هغه دی موګوري او دوی د خپل یو بیلنس ټیم جوړ کړي چې په تمامه باندې چې دوی صرف بولر هم موجود وسیږي دوی صرف سپین ډپارټمنټ هم کوي وسیږي او په بیټینګ کې هغه څوک چې دوی لپاره په درد خوري یا دوی لپاره خدای چې تقریبا دوی دغه ویکټ د ساوث افریقا تبن دغه ویکټ نوی دی فریش دی ځکه چې دا سیزن وو شروع کیږي نو بال په کتابيږي سوینګ په کیږي باونس په کیږي هغه بیټسمنان چې هغه 500 رنو قابلیت ولري هماله پر هغه بیټسمن ما په نظر هغه بیټسمنان ته به دوی چانس ورکړي چې 500 رنو بولو قابلیت ولري نه دا سه علاقانو ته چې هغه هټینګ کوي هغه ځکه چې انت په هټینګ ډیر په اسانه او ډیر په مشکله کیږي نو ته خبر دغه چې دوی خپل هغه بهترین هغه 15 چې دوی کوم برابر اوري سي باید هغه برابر کړي
ایا په دې لوبډلې کې مداسې کوم لوبغاړی ولید چې د افغانستان راتلونکي ستوري لوبغاړی جوړ شي
حتمی به کدا سي ارکان څه چې هغه د افغانستان فیوچر کې درې سي فاست بولینګ کې دوه تری ارکان فاست بولران هم بد فاست بولران نه دي موږ سپین ډپارټمنټ کې کتا سو غوړې علامه احمد بخي بهترین بولر ده او د موجب تقریبا سیم ټو سیم کاپي ده نام داسې عرب ګلم خبولینګ کې په بیډینګ کې هغه سہیل په نوم راغلم چراغم خدای جمشید حسن نو دغه ارکان دا ډیر کرکټ ته ضرورت لري دا ډیر پولیش کول ته ضرورت لري او په دوی سره باید ډیر کار وکول سي په اوس وخت کې بده د وخت نه مخکې خبره وی چې د افغانستان فیوچر کې درې سي ولې که دوی سره کار وکول سي د اړتیا افغانستان په تمامه معنا باندې ریپرزینټ کول سي او د افغانستان راتلونکي ستوري کې درې سي خو دوی سره کار کول ته ضرورت ده
دا ازادي رادیو د لوبو میدان او نيز سپورتي خبرونه درنو مینوالو زموږ د دیو نه خبرونه همدلته پات رسیدي تر بیا مو په لوی الله سپارو
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال
دو وخت گزارونو مې دا هونان جوړيږي سما سرس پر له استا غولان جوړي کی سما سرس پر له توغ په گزارونو مې دا غولان جوړي کی سما سرس پر له استا غولان جوړي کی سما سرس پر له
وما ورس د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو د دی اونۍ ومه ورسته خراغ لاست از سید شنواره دا اونۍ را سره ګوره چې په هند کې یو مسلمان پروفیسور د شکرې ناروغۍ د زخمونو درملنه پیدا کړي د جنوبی کوریا ساينس پوهانو بیا د انسان د ژبې په څیر مصنوعي ژبه جوړه کړې ده چې د هر ډول خوړو خوند معلوموي لچنایانو هم بیا خبرېږي چې سکالې ژمنې میلې ته د نړۍ تر ټولو ستر واورین خار په یوه میاشت کې آباد کړي پر مولانا فضل الرحمن نیوکی او د پاکستان په یوه جماعت کې د موسیقۍ په مجلس لغبرګونونو هم خبرېږي د سندرغاړي فرهاد دریا په کوډلیو هم خبرې کوو او تیره اونۍ کې د بوګنونکو وژنو حال هم درکوم خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو تاوده ټکی له کرمانه تر کابل او باجوړه د بریدونو څپا داعش ډلې تیره اونۍ د ایران کرمان کې دوه کابل کې درې او باجوړ کې یو برید کړی چې امنیتي اندېښنې یې زیږولي
دغه ډلې چې اوس داعش ځان نیمایي زه فکر کوم چې دا هغه ډلې دي خرابکارې چې په منطقه کې تل شتون درلوده او د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې لا فعاله شوې افغانستان ته عملا ترتاب شو
شیخ هبت الله سره د فضل الرحمن د لیدنې ګنګوسي ملا فضل الرحمن کابل ته په څو ورځني سفر کې نږدې ټول طالب وزیران لیدلي داغه سفر له غنو نیوکو سره مالو
راتګي په شخصي لحاظ د در لپاره خده په افغان ولس د فضل الرحمن سیره پیژني او دغه سیره هر وخت د افغانانو لپاره هر هغه سیره و چې د نظامونو په نړولو کې بارز رول درلود
د بے حجابی په تور کابل کې د میرمنو په نیول کې دوه خبرګونونه طالبان دوه خبرې کوي کله وایي فحشای خپروله کله وایي سوالګری ټولو ازادۍ جبهې په دې خبرګون برید پرې کړی
هغه حجاب موږ د دې نه نه دی غوښتی کوم چې شریعت امر ور باندې کړی چې صرف یو استه د بیلوڅه وچې لار ور باندې وویني دا سه حجاب مو په خلکو نه دی لازم کړای موږ دا سه جنکه توقف کړي بس زنانن توقف کړي د زنانه پولیسو په توسط باندې چې هغه بالکل به حجاب وبرمن دی
او په پکتیا کې له بی علاجې ړون خبريال او شاعر فرید تسکین وای داسې ناروغي ور رسیدلې چې سترګې ترې واخیستې خو د خبريالانو د بنسټونو په بي غوري کې به یې ژوند هم ترې واخلي
ډیر سخت خراب شوم ځکه چې ما ته ډاکټرانو په خو مې دي چې د سترګې دی ورو ورو داسې خرابېږي کچیرته بهر کې چیرته پر مختلفې ودن کې علاجونه کې نو زه ډیر زیات نه هیله شوم ما وی چې کاش کې وژل شوی دی خدا حسې حالات نه راغلي ځکه چې بل چا احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلم
بیا هم ستړي مشي د داعش خراسان ډلې په تیر یو ونه کې د ایران له کرمان رانیولې د کابل تر دشت برچی او د کوزی پښتونخوا تر باجوړه پورې د چاودنو په کولو یو وار بیا سیمه کې د خپل موجودیت د خطر زنګ ټنګولې ده دغه ترهګر ډلې د ایران په کرمان خار کې په 214 کې لک تر لګه سل کسان وژلي او تر 200 نورې ژوبل کړل طالبانو ته لګدي المرصاد ویپانی ټینګار کړی ده چې دا بریدګر له تاجکستان ایران ته وختي افغانستان کې د داعش په خواني مشر عبدالرحیم مسلم دوست چې اوس له طالبانو سره ده بیا ادعا کړې ده چې دا بریدګر له پاکستان ایران ته تللی خو د ایران د پارلمان مشر عبدالباقر قالیباف بیا د تاجکستان د پارلمان له مشر سره لیدنه کې ټینګار کړی چې دا برید افغانستان کې پلان شوی و لدې بصورت یو وخت نه وی چې داعش دلی کابل دشتي برچی کې پر یو کاستر موټر او قلای زمان خان ته چیر مبریدونه کې د لاس لرلو اعلان وکړ. په دې بریدونه کې هم لکتر لګه د ووته نمرینه او شلو نورو ژوبله تایید شوه. د غراز داعش په سلوالو کابل ته د مولا فضل الرحمن پر اتک سره هم باجوړ مامون بازار کې د پولیسو په موټر برید کې شاوخوا شل تر ته مرګ ژوبله واړوله.
د خدای د پاره زموږ ته پوسو کې د خدای د پاره زموږ په څو پورې داعش راځي شو ته زو پوری بچو تو خان دی رابزی قبائل و تا بل شان گاری روزانه ساو ده خرگو بخبو بانه پریغوزا
همدار از ده کابل دشتی برچی خیرخانی و مزار شریف که هم ده پنشن بی پورز بریدون شوی چی خلکو تای تلفات اده ولی او تیره یو و نیی کابل که ده تیر دو کالو پا پرتلا خونره و نیی سبت کرد. د چارو شونکو په وینا داعش ترهګری ډلې چې په عراق او سوریه کې هم یو وار بیا بریدونه پیل کړي د افغانستان د امنیتي وضعیت په تړاو اندېښنې زیاتې کړي دي. هغه اندېښنې چې طالبانو تل رد کړي او وایي افغانستان کې د داعش ترهګری ډلې ځای نشته.
زه فکر کوم چې یو غوښنه برخه د طالبان کېدای شي همدا داعشیان اوسېږي او بل دا چې داعش افغانستان ته د کوم طریقه راځي. فکر کوم چې د هماغه طریقه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي. نو دې ترتیب دغه پوښتنې ته باید ځواب ورکړو چې داعش او کړکېچن کېدل د وضعیت په سیمه کې مقصد زموږ په هیواد کې په افغانستان کې د چا په ګټه دی. نو ځواب خامخا پیدا کېږي چې د یو هیواد په ګټه دی او هغه زموږ جنوبي ګاونډی دی.
په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د حضور په تړاو د پاکستان د ادعاو په لړ کې د دې هیواد موقت صدر اعظم یو وار بیا خبرداري ورکړه چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان او د سیمې د هیوادونو لپاره ګواښ نه وي. انوار الحق کاکړ د پاکستان لوی رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو حکومت ته اشاره ویلي چې طالبان د تصمیم واحد مرجع نه لري او په وینا یې د یو مسؤل دولت په څیر مسؤلیتونه ترسره کول د طالبانو دنده ده چې په دې برخه کې باید د هر څه لپاره ځوابګوی اقدام ولري. انوار الحق کاکړ زیاته کړي امریکا افغانستان کې ماته شوې نه ده بلکې ضرورتونه بدل شوي او طالبان چې هر ډول شرایط واکته رسولي وي پر هغه کار نشته. خو نوموړي د ټي ټي پي وسلوال مخنیوي ته په اشاره ټینګار کړی چې اوس د یو حکومت په څیر دندې ترسره کول د طالبانو مسؤلیت دی.
طالبانو له امریکایانو نه فلوریدا نیولې نه وه چې اوس دوی د جګړې د ګټلو ادعا کوي. دغه وسلوال مقاومت یا ملیشا چې په هر ډول باندې اوس د افغانستان واک ترلاسه کړی موږ ورته وایو هر ډول مو واک ترلاسه کړی دی. اوس دا اساسي مسله تاسې د افغانستان له خاورې نه د نورو د ګواښل کېدو مخه
ونیسئ. هغه له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې یو وار بیا دفاع کړې ده او ټینګار یې کړی چې دا د ډېری پاکستانیانو غوښتنه وه. پاکستان په داسې حال کې د دغه هیواد په وړاندې د افغانستان د خاورې د کارول کېدو تور لګی چې طالبانو تل د نورو هیوادونو په وړاندې د افغان خاورې د نه کارول کېدو ډاډ ورکړی او بالاخره په دې اړه د باور جوړونې لپاره یې مولا فضل الرحمن کابل ته وربللی. او که څه هم طالبانو په رسمي ډول منلې نه ده خو ګڼو موثقو رسنیو او سرچینو تایید کړی ده چې د پاکستان د جمعیت علما مشر فضل الرحمن د طالبانو له زعیم شیخ حبیب الله سره کتلي دي. تر دې وړاندې د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني او د نړۍ د علماو ګڼو پلاوی هڅه کړې وه چې په کندهار کې د نجونو د زده کړو په رابطه د طالبانو مشر وویني خو دا لیدنې نه دي شوي. ازادي راډیو ته د طالبانو یو شمېر سرچینو تایید کړې ده چې په کابل کې د دوی ګڼو وزیرانو هڅه کوله تر څو له مولا حبیب الله سره د فضل الرحمن لیدنه وکړي او نوموړی خفه ولاړ نه شي. که څه هم نوموړي د طالبانو د کابینې له نږدې ټولو غړو سره څو ورځې لیدنې کړي دي خو که د شیخ حبیب الله او د مولا فضل الرحمن لیدنه تایید شي نو دا به د قطر له صدراعظم وروسته دویم بهرنی کس وي چې د طالبانو له مشر سره ویني. خو د طالبانو په سیاستونو څارونکي وایي له فضل الرحمن سره د طالبانو د مشر د لیدو اوازه قصدن اچول شوې تر څو د طالبانو د امیر د موجودیت په تړاو شکونه اوار کړی شي.
مولانا صاحب په سیمه کې یو منلی سیاستمدار ده. د افغانستان او د پاکستان له حالاتو نه باخبره شخصیت ته امید لرو چې د افغانستان د مشرانو هغه ښه نیت او هغه خلوص چې د سیمې او د هیوادونو او د ګاونډیانو په حق کې لري هغه به تر خپلو مسؤلینو چارواکو ولسونو پورې ورسوي.
زه فکر نه کوم چې فضل الرحمن دې په خپل ماموریت کې کامیاب شوی وي او نه هم زه فکر کوم چې دا د کامیابۍ لپاره و بلکې د هغه ماموریت زما عقیده دا ده چې د فضل الرحمن ماموریت د دې لپاره و چې افغانستان نور هم رسوا سي، طالبان رسوا سي او جهانیان ته دا وښودل سي چې د ټي ټي پی او نورو تورستانو مرکز افغانستان دی.
دغه راز په پاکستان کې هم سیاستوالو نیوکه کړې چې ملا فضل الرحمن ټاکلې نه و دومره ژر کابل ته ولاړ شي، خو پر روانو ټاکنیزو کمپاینونو کې د خپل امنیت د خوندیتوب په ضمانت پسې کابل ته تللی دی. د عمران خان د ګوند لوړ پوړي غړي شیر افضل مروت ویلي مولانا فضل الرحمن په ټاکنیزو حلقاتو د بریدونو له ډاره کابل ته تښتېدلی دی.
بله باندې د مولانا د سفر نه دونه خوشبینه نیمه، ځکه چې افغان طالبانو دې نه مخکې تکي عثماني صاحب ته چې کوم دی هغه امره دغه نو ورکړی، احمد حالان کې تکي عثماني صاحب حیثیت هم ډېر اوچت دی او په افغان طالبانو باندې احسانات هم ډېر دي. کله چې دوی پړمبي ځل لووتل نو تکي عثماني صاحب وو چې په کراچۍ کې په خپله مدرسه کې او په نورو ځایونو کې دوی ایډجسټ کړو. نو اوس خدای دې نه غټه پیدا، ما په خیال مولانا صاحب ته الیکشن کې کېدی شي. مولانا صاحب ډیفینیټلي دا دوره چې کوم دی په الیکشن کمپین کې دا استعمال.
بلخوا کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر پر رابطه کې څه هم د پاکستان حکومت لومړی ځان ناګار نیولې وو، خو اوس له سفیر سره د هغه کابل ته راتګ او ملمستیانه ظاهر انداز ښکاري چې کابل ته دغه د دعوتولو او سفر د طالبانو او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لړۍ بیا پیل کړې ده. ورمونه وروسته لاغې چې طالبانو ملا فضل الرحمن کابل ته راوباله، د طالبانو مشر ته نږدې ترین کس ملا شیرین د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ورسېد او له طالبانو سره د اسلام آباد د روابطو د ارزونې شپږمه ناسته کې ګډون وکړ. دغه راز کابل ته د فضل الرحمن د راتګ ورته د درانه پروتوکول برابرولو په ورځ د طالبانو د روغتیا وزیر هم اسلام آباد ته ولاړ او هلته د روغتیا د خوندیتوب نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. بلخوا کابل ته د پاکستان د علماو د جمعیت مشر ملا فضل الرحمن راتک سرسم دغه ځینو څرګندونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیزو حلقاتو کې تون خبرګونونه راپارولې دي. مولانا فضل الرحمن چې د طالبانو په بلنه کابل ته راغلی او بیا یې هم په راتک ځینې د ټیټیکه چې طالبانو د افغانستان ټولنیزو او سیاسي رهبرانو نیوکه کړي او هغه د پاکستانی استخباراتو د اهدافو تعقیبونکي بلل دي. پخوانی سیاسي مشرانو بیا پر مولانا فضل الرحمن لدی عمل نیوکه کړی چې مولانا کابل ته راتګ سره سم ولې د افغان جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز دفاع کړی ده. خغلی فضل الرحمن ویلی په داسې حال کې چې فلسطین کې پر بی ګناه وګړو ماشومان او بد ورځ راغلي، بیا هم ځینې خلک راپاڅیږي او پوښتي چې افغانستان کې د جنو پر تعلیم ولې بندیز لګول شوی.
دینی حق دی زن الله جل جلاله په هر بشر باندې د علم زده کړه فرض ګڼلې ده. نن دای راځي ما ته توصیه کوي چې تاسو یعنی اوس دې وخت نه لسته تاسو په تعلیم پسې وګرځئ، پس څه وخت دې حق ده؟ نن خلک په یو وستمه پیړۍ کې ژوند کوي.
نو دا ډیر د افسوس خبره ده مولانا صاحب. افسوس پتا دی مولانا صاحب، افسوس تاسو په فکر باندې دی، ځکه چې ستابري راستا د کور جنو با یو ورځ هم د غزا په غم کې د فلسطین په غم کې د سکول نه نوی پاتې شي، د کالج نه بنې پاتې شي، د یونیورسيټي نه بنې پاتې شي.
مولانا فضل الرحمن چې طالبان ورته په ارزښت قائل دي، لکلونو راهیسې په افغانستان کې د جګړې د پلویتوب لامل د عام افغانانو په ذهن کې منفور پاکستاني سیاستوال یادېږي. او په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د به حجابۍ په تور د خزو د بندي کولو اداو تون خبرګونونه راپورته کړي او د طالبانو ځینو وسلوال مخالفانو خو لاان پر دوی د بریدونو زیاتولو غواخ کړه ده. که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ورستیو کې د خزو د دلیزو نیوونو خبرو شوی ویډیوګانو ته په خبرګون ویلي دا د به حجابۍ د بخنیوي کمپاین اړوند نه دی، بلکې له خار د سوالګرو مرمنو د ټولولو د کمپاین ویډیوګانې دي. خو د کابل خیرخانه او دشت برچی سیمو کې ځای خلکو ادعا کړی چې د طالبانو د خزینه پولیسو لخوا مرمنې حوزو ته وړل کیږي.
خانواده را جلب کند اما بردن دختر به حوزه به هیچ عنوان مصلحت نیست. این دخترها بسیار حساس قلب قلب نازک داره. یک دختر حوزه ببره مجاهد ببینه پلیس ببینه خدای نخواسته مسکته کنه، خدای نخواسته اگه اتفاق دیگه بیفته وقت بیاد اگه کار جمع کو کل امارت وقت بسیج چوه، ما بسیج چویم، علما بسیج چوه، ایره چی کنه توجیه.
د طالبانو وین زبی الله مجاهد هم تاییدی چې ځینې به حجاب خزی نیول شوی، خو په وینای د خزی له توسیع وروسته بیرته خوشی شوی دی. بل خو د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو یوې وسلوال مخالف ډلې د پنځشنبه په ورځ دا وکړه چې د کابل خیرخانه کې د طالبانو هغه موټریس کاروان تر برید لاندې نیولې چې د به حجابۍ په تور د نجونو په نیولو پسې راوتلی و. خو په کابل کې د طالبانو د اتلسمې حوزې د قومندان احسان الله ثاقب ویډیوي کلپ بیا تیرونه ټول هغه پټي هڅې رسوا کړې چې د بې حجابۍ په نوم د ښځو د نیولو لپاره پیل شوې دي.
موږ داسې جنکۍ توقف کړې، بعضې زنانن توقف کړې، د زنانه پولیسو په توسط باندې چې هغه بالکل بې حجاب او برمنډې وي، صرف یو کبای پتلون به وا یا برجس موږ پکتو کې ورته ویو او یو پیران به زر پناین به چولې وا.
د طالبان لخوا د خزو د نیولو په دې اقدام ګڼو بشري سازمانونو او سیاستوالو نیوکه کړي. جهادي مشر استاد سیاف په خپل اکسپانا طالبانو ته پیغور ورکړ چې د کوم شری حکم په اساس هغه مرمنو ته د دوی د بې حجابۍ په بهانه د نیولو باندې کولو او شکنجه په نیت لاس ور وړي چې اصلا د دوی محرم نه دي. د جمهوریت د محل سیاسي مشرانو حنیف اتمر، رحمت الله نبیل او د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کړې او دای د افغان مرمنو په ناموس یو ډول تیری ګڼل دي. او په کابل کې د ایران د سفیر او ځانګړي استازي دفتر بیا خبر ورکړی چې ډیر ژر به د افغانستان پلازمینه کې د شاوخوا هیوادونو د ځانګړو استازو غونډه وشي. د ایران سفارت دار از ویلي ځانګړي استازي حسن کاظمی په دې تړاو د طالبانو له سرپرست خارجه وزیر سره لیدلی او د یاد نوښت په اړه خبرې ورسره کړې دي چې کوربتوب به د طالبانو په غاړه وي، خو نه دی ویلي چې دا غونډه به کله جوړ شي. ایران غواړي د افغانستان د ستونزو د حل لپاره په سیمه ییزه کچه د تماس یو ډله رامنځته کړي چې چارواکي په دې تړاو د سیمې له ګڼو هیوادونو سره مخکې له مخکې غږېدلې دي. او په کابل کې د پاسپورت پر ریاست وروسته لاغي د عامو خلکو ګڼه ګوڼه بیخي له حده زیاته شوه چې د طالبانو حکومت په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورتونو د ویش په لیدو خبر ورکړ. کابل کې د پاسپورت ریاست وایي د آنلاین غوښتنلیکونو ترڅنګ په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورتونو بیا ویش د لړۍ د پیل په لومړۍ ورځ شل زره غوښتنلیکونه ورته سپارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاسپورت پر ریاست د خلکو بې حده ګڼې ګوڼې له طالبانو سره په نه پاتې کېدو د خلکو بحثونه پارولي. شنونکي وایي پر پاسپورت ریاست د خلکو دومره ګڼه ګوڼه د دې شاهدي ورکوي چې د امنیت راوستو د ودارو طالبانو سره خلک لا هم خوشاله نه دي او په یو نه یو ډول له افغانستانه د وتلو سند لاسته راوړل غواړي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي بیا د پاسپورت د ویش له ټکاني بهیره اندېښنه څرګندوي او وایي له څو میاشتنی انتظار وروسته هم په دې نه دي توانېدلي چې پاسپورت ترلاسه کړي. دوی له پاسپورت ریاست غواړي چې دغه ستونزه حل کړي او په کابل کې د پاسپورتونو د ویش مرکزونه زیات کړي. او د جمهوریت نظام له سقوط سره سم که څه هم ځینې خبریالان او لیکوالان خوندي هیوادونو ته وتلي، مګر ځینې فعالان او خبریالان داسې هم شته چې له تنګ دستۍ سره لاس وګریوان او په هیواد کې د بېوسۍ ژوند سره مخ شوي دي. ازادي راډیو یو داسې خبریال، شاعر او مدني فعال ته لاسرسی پیدا کړی چې په وروستیو څو کلونو کې د سترګو رڼا الوتې او اوس په ړندو سترګو د ډیرو ادنا اړتیاو پوره کولو لپاره هم د بل مرستې ته اړ دی. هغه وایي تر اوسه د خبریالانو او قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ یې لاسنیوی نه دی کړی.
فرید احمد تسکین چې کلونه په محلي غږیزو او چاپی رسنیو کې دنده درلوده، د مهال د خورا بې وزلې ژوند تیروي او آن د خپلې درملنې توان هم نه لري. نوموړی وایي د سترګو دیدې د جمهوریت په وروستیو کې والوت. دای اوس نه یوازې دا چې خپلې تحقیقي لیکنې، شعرونه او آثار نشي خوندي کولای، بلکې د روزګار لپاره د خبریالۍ اړوند کارونه هم ترې پاتې دي او له یو ځای تر بله په تلو کې هم د دوهم کس مرستې ته اړ دی. هغه وایي د بیست سندروم په نوم داسې ناروغي ورته پیدا شوې چې د سترګو له ړندېدلو وروسته ورو ورو نور بدن ته سرایت کوي، خو تر اوسه سره د خبریالانو یا له قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ په درملنه کې مرسته نه ده کړې.
په کابل کې ممګان تطلم پلار کې روانو د سمزدګر محل یو دم سترګې رسې ورو ورو کېدلې، بس پټه پښواله چې مخام مزدګر محل او چې بس یوازې نمبر وکړ چې چاته مې مچ د زما موبایل کې دی او چا نمبر د دیتا زنګ وها، بیا ما زوی راغله غز بوتلم. هغه مال چې زه کله غوښولم ډیر سخت خراب شوم، ځکه چې ما ته ډاکټرانو په خو ملي چې د سترګې دی ورو ورو داسې خرابېږي، کچرته بهر کې چرته پر مختلفی ودن کې علاجونه کې نو زه ډیر زیات نه هیله شوم. ما وی چې کاش کې وژل شوی دی، خدا حالات نه راغلی، ځکه چې بل چا احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلم.
نموړی وای ناروغي درملنه لري، خو تر اوسه په پاکستان او هندستان کې دومره پیسې پر لګیدلی چې اوس ځانته یو پاکټ ګولې هم نشي اخیستلی او د ناروغي دردناکو څپو ته په کور کې بې وسه پروت دی. په جرمنی کې میشت د داخلي ناروغیو افغان متخصص ډاکټر احسان الله درمل هم تاییدوي چې په دغه سې ناروغانو کې د بیست سندروم څپې وخت په وخت زور اخلي او ناروغ د مرګ تر سرحد رسوي. خو په وینا یې د دې ناروغۍ د زیاتو منفي اغیزو د مخنیوي لپاره په بهرنیو پرمختللو هیوادونو کې امکانات شته.
البته د بیست سندروم ناروغي حملې راځي، لکه د برانشیل استما په څیر ځینې وخت ارامی څپی وي چې ناروغ د ډیرو شدیدو اراض علایمونه نه کړیږي، خو ځینې وخت دغه حملې ډیرې شدیدیږي او ناروغ په ټول وجود کې دردونه حس کوي، د خولې زخمونه، د کولمو، د معدې، د هضمي سیستم، د تنفسي سیستم، د سترګو او د عصبي سیستم حملې تجربه کوي.
خو د تسکین نږدې ملګري شاعران او د رسنیو کارمندان وایي فرید تسکین په آسیایي هیوادونو کې ډاکترانو ځواب کړی دی. دوی چې دمګړی د خپلو کارونو ترڅنګ د فرید تسکین پالنه کوي، وایي فرید تسکین کابل کې د عاجلو طبي خدماتو لپاره ځان سره ډیره کړی، خو کله کله دوی هم وډاریږي چې ناروغي زیاته او له کنټروله ونوزي، نو ځکه اوس پکتیا کې خپل کور ته انتقال کړی دی.
د دې اقتصادي دوی اقتصادي وضعیت نو لا کوو چې سم نه ده، نو یو وخت خو پلان یې د لرګیو کار کول، اوس پلان هم بیکار دی، څوک نشته. د دوی په کور کې د فکر سړی، د مشورې سړی خپل تسکین ده چې د اصلا اوس هغه د تصمیمګرۍ ځواک هم له لاسه ورکړی.
فرید احمد تسکین د موجود د وجود په نوم دوه شری ټولګي او همدار زخت ډیری نوري ادبي، سیاسي او مدني لیکنې کتابونه لري. فرید احمد تسکین د ژورنالیزم، بشري حقوقو، ماشومان او د ښځینه حقوقو په برخه کې یو غښتلی او مبارز پاتې شوی دی. لربره پښتونخوا کې د شعرونو مینوال شته.
فرید تسکین چې د ژورنالیستیکو کارونو ترڅنګ د ادبیاتو محصل هم وو، وایي د پانتون د فراغت رساله د خپلو ګوتو پر ځای په بل چا ولیکله او اوس یوازې خپل شعرونه یادښت کولی شي. نور په هر کار کې د بل مرستې ته اړ دی.
عشق ته غاړه ورکړم، عقل ته ور ودانګم، دواړه داسې لارې دي چې هیڅ پکې خطر نشته. شاید د عشق جل په مخه کړی وي زما تسکین، دا چې د راتلو او نه راتلو څه خبر نشته.
اوس هم د ټولنیزو شبکو لپاره طالبان چې د جمهوریت مهال د چارواکو په درنو کاروانونو او زیاتو ساتونکو نیوکه کوي او وایي ولس یې له دې عذابونو خلاص کړي، اوس یې خپله د یو شمېر چارواکو د وګدو کاروانونو ویډیوګانې خپرې شوې. فعالانو تېره اونۍ بدخشان ته د مفتي عزیز الله په نوم د یو طالب چارواکي چې د طالبانو په حکومت کې سهم معلوم نه دی د وګده کاروان ویډیو خپره کړې ده. دوی پوښتلي چې طالبان د ملت په سرمایه دومره اوږد کاروان سره د څه له ډاره چیرته روان دي. په دې کاروان د طالبانو یو دری ترانه هم لګیدلې چې مفتي عزیز الله ته جوړه شوې او دا غستاینه پکې کیږي. طالبانو نه دی ویلي چې د مفتي عزیز الله کاروان چیرته په دومره لوی پروتوکول کې روان دی او نوموړی له دوی سره څه مسؤلیت لري. بل خوا کابل ته د فضل الرحمن له سفر سره هم مهاله بیا د کوز یو بری پښتونخوا په ټولنیزو رسنیو د پاکستان د یو جماعت په انګړ کې د نڅا ویډیوګانو نیوکه پارولي. په یو ویډیو کې چې ګڼو خلکو لاس په لاس کړی ده لیدل کېږي چې د اوسني پاکستان اړوند یوه سیمه کې د نڅاګرو یوه ډله د جماعت په انګړ کې له موسیقۍ سره نڅیږي. فعالانو په دې اړه د مولانا فضل الرحمن وروستۍ یوه خبره کوټ کړي او ټینګار یې کړی چې فلسطین کې د مسلمانانو وضعیت په کوم حال دی، خو مولانا فضل الرحمن په خپل هیواد کې د جماعتونو له وضعیت نه دی خبر. په ټولنیزو شبکو د دویم اونۍ لپاره هم د فرهاد دریا لخوا په هرات کې زلزله ځپلیو لپاره د اضطراري کوډلیو د جوړولو موضوع تر سختو نیوکو لاندې وه. خلکو په دې کوډلو ځکه نیوکه پیل کړي چې وتلی سندرغاړي فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلی او ته په ټولنیز کمپاین کې $10,000 ټول کړي وو. په دې هرې وی کوډلې $1,100 لګخ راغله چې د خلکو په وینا دا کوډلې په دومره لوړ قیمت نه ارزي. خاغلی دریا که څه هم په دې اړه وضاحت ورکړی چې ټاکل شوې نوه زلزله ځپلی او ته محلونه جوړ کړي، مګر یو شمېر نور خیریه بنسټونو دغو زلزله ځپلی او ته له خپل اړخه د جوړ کړي ودانۍ او ویډیوګانې هم خپرې کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی په کم لګښت تر فرهاد دریا ښه کورونه خلکو ته جوړ کړي دي. بلخوا فعالانو غوښتنه کړې چې د خیریه بنسټونو د کارونو شفافیت پلټنه دې وشي او په دوی دې د څار سیستم وضع شي. په ټولنیزو شبکو کې بیا تېره اونۍ د قتل او وژنو څو پېښې ډېرې لاس په لاس شوې. تېره اونۍ د ننګرهار په حصارک کلجۍ ولسوالۍ کې د طالبانو د ځایي معارف مدیر په کور د شپې مهال چا لاسي بمونه ورغورځولي وو، خو دغه پېښه کې د معارف د مدیر پر ځای د هغه څلور لونې وژل شوې وې. فعالانو د طالبانو په حکومت د داسې پېښو په پلټنه کې د بېغورۍ تور لګولی دی. بله پېښه بیا د خوست تڼۍ ولسوالۍ په نریزیو کې وه چې یو زوم د خپل خسر د کاله 15 غړي په ډز وژلي او قاتل د ځایي طالبانو لخوا نیول شوی. طالبانو د پېښې اصلي لامل نه دی په ډاګه کړی، خو وایي چې په وژل شویو کسانو کې د قاتل خسر خواښې دوخینی او یو اوخې شامل دی. دریمه پېښه بیا د ننګرهار په هسکه مینه کې له یوې پوستې څخه د طالب وسلوالو په ډزو د یوه زلمي د وژل کېدو وه. ځایي خلکو ازادي راډیو ته د نومونو د نه افشا کولو په شرط ویلي د حبیب الله په نوم یو زلمی د شپې غره ته په لرګیو پسې وتلی او چې طالبانو ویشتلی او ځای پر ځای یې وژلی دی. که څه هم ځایي مسؤولان په دې تړاو څه نه وایي، خو د خلکو په وینا د ادکې نیاګۍ په نوم د یوې پوستې طالبانو ورته منلی چې دا کس ترې د شک په بنیاد وژل شوی دی. کله چې ځایي خلکو جنازه په اعتراضي ډول ولسوالۍ ته روانه کړي، د خلکو په وینا چې ولسوالۍ مخې ته راغلی او جنازه یې پرېستنه کړې ده. د طالبانو مسؤولانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. بله خوا بیا د برېټانیا پولیسو په کینټ ښار کې د یوې افغاني ماشومې د قتل په قضیه کې د هغې پلار جان غلامي قاتل پیژندلی. د پولیسو په وینا دا نجلۍ چې جان غلامي او رقیه غلامي له افغانستانه ځان سره په فرزندۍ راوړې وه، دوه کاله وړاندې د سر په برخه کې د ضربې خوړلو له امله روغتون ته وړل شوې او سا یې ورکړې وه، چې له پلټنو وروسته معلومه شوه دا نجلۍ د خپل پلار له لورې وهل شوې او وژل شوې ده. په لویدیځو هیوادونو کې د داسې پېښو عواقب د مجرم لپاره ډېر درانه تمامېږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې جالبې خبرې. په واورین ژمي کې چې حتی ژوي هم په کورونو ننوځي، چینایان بیا دغو واورینو میاشتو کې واورین ښارونه جوړوي. سکال چین د 10,000 کارګرو په مرسته یو میاشت کې د یو ستر واورین ښار آبادولو ریکارډ جوړ کړی. د هاربن آیس سنو ورلد په نوم دا ښارګوټی له 1999 کال راهیسې هر کال جوړیږي او پکې له واورو جوړو کورونو، ودانیو، مجسمو او څلیو ته خلک د لیدو لپاره ورځي. خو سکال په هیلونګ ژانګ کې د دې ښار آبادېدو د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ځان ثبت کړ. دا ځل واورین ښارګوټی په 8,800,000 مربع فوټ ځمکه آباد شوی چې 2,000 واورینې ودانۍ او سترې له واورو تراشلې مجسمې پکې درول شوي. که څوک چین ته په ژمي کې ځي، نو پر ځان ظلم کوي چې دا واورین ښارګوټی نه ګوري. او تېره اونۍ په هند کې د علیګړ پوهنتون یو پروفیسور اسدالله خان تر 10 کلنو څېړنو وروسته د شکرې ناروغۍ له امله د پښو د ژورو ټپونو درملنه کشف کړه. نوموړي تر اوسه په دریو ناروغانو د دې ناروغۍ د درملنې ازمایښت کړی دی چې ښه نتیجه یې ورکړې، خو اوس د هند حکومت د 150 نورو ناروغانو لپاره ازمایښتي پړاو ورکړی تر څو دا درملنه رسمن تایید شي. د دې ډاکټر په هڅو د شکرې ناروغۍ له امله د پښو السر یا ټپونه د لیزر او یو ځانګړې مایع محلول په مرسته تداوي کیږي چې د نړۍ د شکرې ناروغانو ته د ژوندانه له ستر زیری کمه خبره نه ده. او سم د دې اونۍ اوومه ورځ په همدې ځای رانغاړو. تر بلې اونۍ په الله سپارم.
لال یو گل میرا لے 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 تماشے